سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې پسې زموږ د خبري مجله هم د شیبه په رادیو سربیره د ازادي رادیو په فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه کتلې اوریدل شي. په لې خبرونو کو د پاکستان حکومت اعلان کړی چې هغه افغانانو ته د پاتې کېدو دوه میاشتې نور وخت ورکوي چې دریمګړی هیواد ته د تلو لپاره په پاکستان کې انتظار باسي. پاکستان دا اعلان پرون چهارشنبه وروسته له دې وکړ چې لسګونه زره افغان کډوالۍ د اوسېدو د اسنادو د نه لرلو په خاطر له خپلې خاورې وستلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لیک کمشنری پر اساس روسه پاکستان له خپل خاورې څخه تر 3.5 لکه ډیر افغان کډوال ایستلې دي. د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر مرتضی سولنګي د راتلونکي کال د فبروري تر 9 د مهلت دوګدولو د اعلان پترس کې ویل کڅوک تر دې نوې نیټې زیات پاتې شو د میاشتې به $100 جریمه او $800 د خروجی لپاره ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د بنیادي تاسیساتو په جوړولو کې مرسته وکړي څو افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. حسین امیر عبداللهیان د خبره پرون چهارشنبه په جنیوا کې په نړۍ کې د کډوالو په غونډه کې وکړه. ایران او پاکستان له څو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو قربانه دي. عبداللهیان وویل هیواد یې له څه باندې 45 کلونو راهیسې په نړۍ کې د کډوالو یو لوی پیټی په اوږو وړي او دا پیټی په 2020 کال کې له سیاسي بحران وروسته لا دروند شوی دی. ځینې ایرانی چارواکي دا کوي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته له 3 تر 4 میلیونو افغان کډوال دغه هیواد ته ورغلی دي. د نهو نړیوالو نه حکومتي موسسو یوې ډلې چې په افغانستان کې فعالیت کوي له نړیوالې ټولنې او مرستندویانو وغوښتل د دې لپاره چې افغانستان ته بیرته ستانه شوي او بې ځایه شوي کورنۍ په ژمي کې ژوندۍ پاتې شي په فوري ډول خپلې مرستې دي زیاتې کړي. دوی پر دې سربیره ویلي دي د دې لپاره چې دا بحران لا ژور نه شي د کډوالو له کوربه هیوادونه غواړي چې افغانانو ته تر هغې پناه ورکولو ته دوام ورکړي چې په خپل هیواد کې د اوسېدو خوندي او مناسب شرایط برابر شي. پاکستان د اکتوبر په پیل کې اعلان وکړ چې شاوخوا 1.5 میلیون بی اسناد افغان کډوالې له خپلې خاورې باسلې دي. له هماغې وخته تر اوسه پوره نږدې 15 لکه افغان کډوال پاکستان ایستلي او له بلې خوا ایران په تېرو 3 میاشتو کې لږ تر لږه 3.5 لکه افغان کډوال بیرته افغانستان ته رستولی دي. د بیپلو خبریالانو ټولنه وایي د سک کال په 13 میاشتو کې لږ تر لږه 45 خبریالان د کار په لړ کې وژل شوي دي. د ټولنې نن پنجشنبه په خپل تازه کلني راپور کې ویلي چې د حماس او اسرائیلو د جګړې له پایله په غزه کې لږ تر لږه 14 خبریالان د خبریالۍ په ترس کې وژل شوي دي. د بیپلو خبریالانو ټولنې د راپور پر اساس په تیرو 11 میاشتو کې په غزه کې ټول وژل شوي خبریالان په پام کې ونیول شي نو په دې تړانګه کې د وژل شوو خبریالانو شمیر شپږ 50 ته رسیږي. په دې راپور کې راغلي دي چې په درسته نړۍ کې 520 خبریالان د خپل مسلک په خاطر د حکومتونو له لورې نیول شوي او اوس بندیان دي. او د رسمي ارقامو پر اساس د برېټانیا حکومت رواندا ته د کډوالو د لیک د پریکړې پر حقوقي دفاع 2 میلیونه پاوند لګولې دي. د برېټانیا د حکومت دا پریکړه په محکمه کې نګول شوې وه او بل اخره محکمه د شکایت کوونکو په ګټه رات کړه. د هغو ارقامو په اساس چې پرون چهارشنبه خپاره شول د برېټانیا حکومت د هغو پناه غوښتونکو چې د پناه غوښتنلیکونه یې تر غور لاندې وه په یوه بیړۍ کې پر ساتنې هم 22 میلیونه پاوند لګېدلې وه. د 2020 کال په اپریل کې د بورس چانسون د صدارت پر مهال رواندا ته د کډوالو د استولو پلان په دې هدف تصویب شو چې د برېټانیا خاورې ته د کډوالو د تګ مخه ونیول شي خو له هغه پیله دا پلان د شکایتونو او مخالفتونو له کبله عملي نه شو. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې په مجله کې سره د مطالب کتلې واوریدل شي. وړاندې به سره واورئ چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویس د سیمې هیوادونو د سفر په لړ کې د سعودي له چارواکو سره کتلي او د افغان نجونو ښځو د حقونو په اړه یې ورسره خبرې کړي دي. په دې اړه چې په دې کتنو کې د نورو کومو مسایلو په اړه خبرې شوې دي او آیا دا چې دا سفر به څومره پر طالبانو فشار راوړي تر څو د ښځو او نجونو حقونه ورکړي وړاندې درته په تحلیل کې وایو. دا به هم راسره واورئ او وګورئ چې له پاکستانه د کډوالو د رسنولو تر څنګ ایران هم له خپل هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ جګړې پیل کړي او په دې برخه کې له نړیوال ټولنې غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې داسې پروژې پیل کړي چې د هیواد ته د کډوالو د ستنولو لپاره زمينه برابر شي. همدارنګه په خوست کې به د هغه پروژو د بیا پیل په اړه هم درته راپور ولرو چې لډیر وخت راهیسې ځنډیدلې وي خو اوس بیرته پیل شوې دي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د استیضاح په اړه به هم درته جزئیات درکړو. د سپورت له ډګره به مو هم خبر کړو کو وخت پات شو ست پیغامونه به هم راوخلو. ملتیا مغواړو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړي مشه په دې خبري مجله کې موزه فريده سيال د مير احمد صافي او قاپي کار د تخنیکي چارو په سمبلخت قرباني یو. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي توماس ويست د سعودي عربستان له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبري کړې دي. د موري په خپل شبکې اپ خواني ټوئیټر لیکلي چې په دې کتنې کې په افغانستان کې د امنیت، بشري حقوقو او بشري مرستو په اړه خبري شوې دي. ورزو سنا کاکړه ته چې دغه ناستې نور جزئیات راکړي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي توماس ويس د سیمې هیوادونو ته د سفر په لړ کې تازه سعودي عربستان ته رسیدلی او د هغه هیواد له چارواکو سره یې د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. نوموړي په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې په ریاض کې د سعودي د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په ګډون له یو شمېر نورو سعودي چارواکو سره په افغانستان کې د امنیت، بشري حقوقو او بشري مرستو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلي ويس په یو بل بیان کې چې تېره ورځ ناوخته د هغه پر ایکس پاڼه خپور شوی ویلي چې د سعودي په پلازمینه ریاض کې د اسلامي همکاریو د سازمان له مشرانو سره هم کتلي او د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت یې ورسره خبرې کړې دي. ښاغلي ويس لیکلي چې په دې کتنه کې دغه شان د افغان کډوالو او افغان جنو او ښځو د حقونو په تړاو هم خبرې وشوې. د اسلامي همکارۍ له سازمان څخه د دې لپاره مننه کړې ده چې د افغانانو ملاتړ یې کړی دی. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ويس د رواني دسمبر میاشتې په 15مه د افغانستان په اړه د خبرو لپاره د سیمې هیوادونو ته په لس ورځني سفر وتلی. نوموړي د دې سفر په لړ کې تر دې دمه د افغانستان په اړه له پاکستاني، قطري، اماراتي او سعودي چارواکو سره کتلي او د افغانستان په بیلابیلو مسایلو په ځانګړې توګه بشري حقونو او د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه ورسره خبرې کړې دي. سبا جمعه د سیمې هیوادونو ته د توماس ويس لس ورځني سفر پای ته رسیږي. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان په اړه د ښاغلي ويس دغه ډول سفرونه څومره ګټور دي او څومره مثبتې پایلې به ولري. د ښځو د حقونو فعاله مولوده توانه له موږ سره په خبرو کې وایي که دغه ډول ناستو پایلې درلودې نو اوس به د ده په خبره په تیرو دوو کلونو کې د ښځو په وړاندې د وضعیت د خرابېدو شاهدان نو. خو د ښځو د حقونو بله فعاله نظیفه حقپال بیا د دغه ډول ناستو په اړه مثبت نظر لري او فکر کوي چې په اوږدمهاله کې د افغانانو لپاره مثبتې پایلې لرلی شي.
سنا کاکړه وه چې د سیمې هیوادونو ته یې د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي توماس ويس پر سفر را سره جزئیات شریک کړل. په همدې موضوع به تم شو. د ښځو د حقونو فعاله ډیوه پتنګ هم را سره په مجله کې مل شوې ده. اغلی پتنګ ستړي مشي په خیر راغلی. که په پیل کې راته وایي دا سفر چې ښاغلي ويست لس ورځې مخکې پیل کړی و په دې کې د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره خبرې کړې دي، همدارنګه د اسلامي همکارۍ او د سازمان له چارواکو سره هم کتلي دي او د افغان نجونو د حقونو او خزو د حقونو پاړې ورسره خبرې کړي. فکر کوي ساسي پان باندې چې دغه سفر به ګټور وي او یو ډول فشار وسیله بشي په طالبانو کنه؟
ا پاریته جان سلامونه تا ته ورسیږي. هم در رقم تاسو ټول همکارانو ته د دې پروګرام ټول لیدونکو ته پر سلامونه احترامات وړاندې کوم. ګوره څه وخت چې ناستی کیږي او امریکا موږ تاسو وینو چې په داخلو دوه نیمو کالونو کې همیشه دوی ناست دلودری دي او دوی هغه کومې غوښتنې چې دي په هغه کې هم ډېر زیات فرق نه دی پکې راغلی. د دوی خبرې زیاتره په شعارونو باندې بدل شوې دي. خو زه د خبرو طرفدار یم. زه فکر کوم چې د خبرو له طریقې نه موږ کولای شو چې فشارونه په فیلی حکومت باندې راولو او یو اړیره را پیدا کړو. ای دوی ناست چې دغه هیوادونو سره چې په آخر لس ورځو کې وکړلې دلیل دا و چې دغه هیوادونه کولای شي چې په فیلی حکومت باندې فشار وارد کړي تر څو د انجنونو په زده کړه کې او د میرمنو په کار کې بدلون رامنځته شي. خو زه فکر کوم چې هغه کوم فشار چې په دونی مقالو کې چې دوی راوستل د شوار په توګه باندې موږ تاسو کوم غړ بدلون پکې ونه لیدل نو خواب داوی چه دوی دا خپل تاکتیک تا بدنون پکی راولی خپل اغا کم استراتیجی دوی فیلان چه مختبیه ایزه فکر کهوما چه دوم را معصره نده و دی بخاطر بانده چه مگه تاسوین و راستر بله دی خز و حالات پا افغانستان که
اغلی پتنگ تو بخلی زره چه تاسی خبری قطع که و مستاسی پا آن بانده بله داسی حل دار شده چه امریکایی پا مخی ونیسی علاوه د دینه چې دغه ډول میټینګونه کې یا اعلامیه ورکې یا په زینو طالب چارواکو باندې بندیزونه وځ کې بل داسې کوم حل لار شته چې افغان خزي ورته وړاندیز کړي یا تاسو کوم وړاندیز لري چې دوی ور باندې غور وکړي یا په ټوله کې افغان خزي دوی سره کینی یو حل لار پیدا کړي داسې بل د فشار وسیله شته
اګورې چې فکر کوم دا څو لري موږ تاسو کولای شو خوره کو یو دا چې په افغانستان کې موږ تاسو واقعیت مبارز میرمنې لرو چې د افغانستان د میرمنو غږ د خپل افغانستان د مزن راپورته کړي او هغه میرمنې بیا راشي مرګري ملتونو ته هغه خپل ستونزې بیان کړي دوه ما لري هم کې د لشي چې فیلی واکمنه یې څه وخت چې لکه نړیواله ټولنه په خپل منځونو کې کینی او د افغانستان په کله باندې خبرې کوي خبدوي چې افغانستان حکومت هم دوی دعوت کړی ترڅو وګړي ته موقع دا ورکړ شي چې وګړي خپل ستونزې هلته بیان کړي او همدا رقم د نړیوال ټولنې ستونزې واردل شي نن ورځ دوی ته شایي کوي چې غونډې نیسي فیلی واکمنه اسان دیده نیسي نو په پخیزه کې دوی کومه فیصله چي کیږي همدې په خاطر باندې دوی خبرې صرف شوورونه باندې بدلیږي او هغه میرمنې چې بیا مرګري ملتونو ته ځي اول ته د افغانستان د میرمنو غږ پورته کوي وګړي خبرې دومره ډېر زیات جدي په دې خاطر نیول کیږي چې وګړي د افغانستان د منځ د میرمنو غږ دوی خوی نشی کولای چې ما سر په شکل باندې راپورته کړی نو خو دا وی چې د میرمنو یو کمیټه را جوړ شي د خاط مامیشه پورته کړی دی چې په خپل افغانستان په منځ کې د مختلفو ولایتونو نه مبارز میرمنې راټول شي ترڅو خوی د خپل امغه ستونزې چې په خپل ولایتونو کې لري هغه ټول
خپل پتنګ دلته یو بل موضوع ده د افغانستان د بهر د میرمنو یادونه مو وکړه ته میرمنې چې افغانستان د بهر دی دوی د بشر د حقوقو په برخه کې د خزو د حقوقو په برخه کې نه یوازې چې دوی پورته کې بلکې مختلف جایزې هم اخلي او د افغانستان د نه زیاتره کس میرمنې چې فعالې وي د دوی نیو کم دا و چې دوی په افغانستان کې نه دي خو بیا هم دغه ډول امتیازات ترلاسه کوي ولی نړیوال بیا هغه خوځو ته چې د افغانستان د نه دي فعالیتونه کوي ډیر چانس نه ورکوي سسپان
ګوره دا په ګوت شمیر باندې یو څو میرمنې مبارزې موږ تاسو بیرون د افغانستان هم لرو بې له شکه خو موږ تاسو باید یې نه کوچ هغه کومې میرمنې چې نن ورځ جایزې اخلي زه دغو مخالفه نه یم خو زه فکر کوم چې هغه میرمنې چې افغانستان کې دي واقعیت مبارزې دي دغوی غږ هیڅ وخت چنه دی اورېدلای خو مبارزه همیشه د افغانستان د میرمنو لپاره کړی غږ دغوی نه اورېدل کیږي خو داسې میرمنې نن ورځ متاسفانه نړیواله ټولنې ته لیا را پیدا کړی او جایزې اخلي چې موږ تاسف په دې باندې کوو نو زه فکر کوم چې همدا دلیل دی چې نن ورځ دغه میرمنې چې بیا مرګري ملتونو تم چې غږ پورته کوي هلته د هغوی غږ هلته دومره معاصره نه کیږي او د هغوی خبرو ته څوک توجه هم نه ورکوي نن نړیواله ټولنه هغوی خو صرف د سیمبول په شکل باندې نړیواله ټولنه یې صرف را بولي هغوی ته جایزه ورکړي چې به درېږي چې افغانان خوشحاله شي دوی همیشه نړیواله ټولنه په خپله ګټه باندې کارونه کړي دي هغه کوم معاصر کارونه چې باید وشي د افغان میرمن لپاره متاسفانه هغوی نه دي کړي او څه وخت چې بیا هغه افغانان چې واقعیت ملي ګټو ته ژمن دي هغوی چې به په ګوته کوي هغوی باندې به ګوته نیول کیږي چې تاسو نه غواړئ چې میرمنې پرمختګ وکړي موږ اصلا غواړو چې هغه میرمنې چې واقعیت په افغانستان کې دي په لرو سیمو کې پرتې دي د سختو شرایطو سره مخامخ دي نو هغوی غږ چې نه اورېدل کیږي خو مبارزه د خپل د میرمنو لپاره همیشه کړې ده او په ډیرو سختو شرایطو کې همیشه غږ پورته کړی دی خو نن ورځ چې هغوی ته موقع نه ورکول کیږي زه فکر کوم دا زموږ تاسو وظیفه ده چې هغوی را مخته کړو او داسې زمينه باید برابره شي چې هغوی میرمنې راشي کمیته ورته جوړه شي چې هغوی وشي کړی چې همدغه مرګري ملتونه شول یا خپل حکومت نه هغه کومې غوښتنې چې خپل حکومت نه وشي کړی مستقیمې وکړي
او غلی پتن کدام راته وایي لکه چې خغلی وست دا سفر پیل کړی دی او د پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې وکړي او څه نرمخت راغلی د پاکستان په دریس کې فکر کوي دغه روستۍ نرمخت چې تر فبروري پای پورې هغه کسانو ته چې دریم هیوادونو ته روان دي په پاکستان کې اوس مهال میشتي دوی ته مهلت ورکړی شي دوی تر فبروري اخیره پورې به د هیواد کې پات کېدلی شي دا به د وېز د سفر ګټوي کنه پاکستان به خپل دا پریکړه کړې وي
ګوري پاکستان نن ورځ ډېر سخت شرایط سره مخامخ دی. موږ تاسو وینو څومره کسان به چې پرون ورځ په افغانستان کې وژل کېدل نن ورځ دوی هم رقم د ترهګرو سره مخامخ دي. متاسفانه هغه کوم امنیتي ستونزې چې په پاکستان کې دي دوی خپل پویږي چې دلیل دا دی چې هغه کوم کارونه چې دوی کوشش کول او لوبيګری به کول چې افغانستان کې هغه کار نه وشي او افغان وژن د پاره به دوی ډېر خوشحالي کول. نن ورځ هغه شای په دوی باندې راغلی دی. نو څه فکر کوم دوی نرمه شول خدای دی چې دوی هغه کوم پیسې چې د مرګرو ملتونو نه ترلاسه کولې هغه بیا هم دوی ته فبرورۍ میاشتې پورې به ورکول کیږي تر څو دوی افغانان ته اجازه ورکړي چې تر فبرورۍ میاشتې پورې وغوښي چې خپل هیواد منځ راشي. پاکستان همیشه د پیسو د پاره هر څه کړی دی. هر کوم کار چې د افغانستان د پاره کړی دی هغه دوی خاطر باندې کړی دی چې دوی د امریکایانو پیسې ورکړي دي. څه وخت چې دوی طالبانو په مقابل کې د جمهوریت په وخت کې ودرې دوی خاطر باندې چې دوی ته پیسې ورکول کېده دی خانه به پیسې ورکول دی بل خانه به بيته طالبان به اچول چې تاسو به جګړه وکړي په افغانستان کې. نو پاکستان یو ښه تاریخ نه لري او زه فکر کوم چې دوی نن ورځ د هغه سخت او امنیتی ستونزو سره چې مخامخ دي دلیل دی چې دوی هغه کومه ناکامه پالیسی چې د افغانستان لپاره وخت لازم فکر کوم چې دوی هغه پالیسی نن په خپل هیواد منځ کې ناکامه شوی دی. تاسو وینئ چې په پاکستان کې نن ورځ هغه سیاسي څومره غټې ستونزې دي. عمران خان په بندیخانه کې شول او بلې خانه ته بیرازي افغانستان ته به دیکتیت کوي چې تاسو باید هم شموله حکومت ولرئ. نو کومه شموله باندې چې دوی باور لري نو ولې عمران خان په بندیخانه کې خورا خوشاله دي چې خپل حکومت کې یو ځای کې هم شموله حکومت ورسره جوړ
کړي. اغلی پاتنګ کلن په دې امر ته وای دا سفرونه کې چیرته د ما پیدا کړی فکر کوي ګټور به وي کې چیرې د ما پیدا کړی او کې چیرې د ما پیدا نه کړی دا به د افغانستان او د افغانون جنو خزو د انزوا سبب شي.
اګوري څه فکر کوم چې د انزوا سبب شي کوم چې د افغانستان مېرمنې فعلاً هم په انزوا کې دي نه صرف د افغانستان مېرمنې د افغانستان خپل لکه یو هیواد باندې چې موږ تاسو ورته وګورم موږ تاسو په انزوا کې یاست متاسفانه دا کوم ناس چې کی بلا شک چې هی دي خو زما ټینګار همیشه دا دی چې د ناستو کې بخوي چې د فیلی واکمنې د چارواکي هم په کې ناس چې وګوي سراسر مهم وګوي د خاطر چې ستونزې دوی سره موږ تاسو څنګه کولای شي چې هغه کس چې موږ تاسو ستونزې لرو هغه په وړاندې کونه لرو خود غوی پکله باندې خبري وشي نو خبر دی چې په دغه غونډو کې دوه نمائندګي هم حالت وشي تر څو هغه ستونزه ته دوی متوجي شي او پوښتنې لري ولا ټول نه چا غوري او همدار هم فیلی واکمن څه کولای شي چې دغه ستونزه ته علي راو
کلم دا مرته ځواب کړی چې وختم کم ده فکر کوي چې خپل طالبان د غوړي په دغه ډول ناستو کې د بهرنیانو سره کینی او که دوی نه دعوت کوي
انا ګوره زه فکر کوم چې فیلی واکمنه یو غوړی چې په دغه رقم ناستو کې کینی عدل تاسو ته پدې کې د دوه خدای چې دوی په رسمیت باندې نه دی پیژندل شي په یو حالت کې د فیلی واکمنه سره همدغه هیوادونه ورزي اته ډیپلوماټیک اړیکې ورسلري به څه وخت چې بغا ته غونډې وشي بغي کې به دوی نادیدنی ول کې نو زه فکر کوم چې په دغه ستراتیژي کې دوی باید خپل بدن راولي
مننه کور ودان د خزو د حقونو فعال دیو پتنګ چې د سیمه هیوادونو ته د امریکا د ځنګړي استاد ټامویز د سفر په اړه باندې چې د افغانستان د بیلان بیلو مسایلو په ځنګړې توګه د افغان خوځو جنود حقونو په اړه باندې د سیمه هیوادونو له چارواکو سره خبرې کړې وي. موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. به هم افغانستان کې پاتې کیږو او په دې اړه بر سره راپور ووري چې ایران غوښتنه کړې ده د لپاره چې د هیواد منابع او ته په دې هیواد کې د افغان کډوالو په پاتې کیدو سره زیان رسیږي. دوی د نړیوالې ټولنې غوښتنې تر څو په افغانستان کې د سي زیربنای پروژې پلې کړی چې د کډوالو ستنیدو ته زمينه برابر شي. ورزو به د سپوږمۍ ته په دغه نور چوسیا تراکړي
د ایران د بهرنی چارو وزیر امیر عبداللهیان وایي چې افغانان باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي او ایران نور نشي کولای چې افغانانو ته خدمتونه وړاندې کړي. امیر عبداللهیان د چهارشنبه په ورځ په جنوا کې د کډوالو د نړیوال فورم په غونډه کې ټینګار وکړ چې د دغو افغان کډوالو ډیر شمیر اروپایي هیوادونو ته د کډوالۍ په هڅه کې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر افغان کډوال د روغتیا پوهنې او روزنې په ځانګړې توګه د اوبو برېښنا او انرژي په ګډون د خپل هیواد په اساسي سرچینو پر وړاندې جدي ننګونه وبلله او یادونه یې وکړله چې د افغان کډوالو ستونزه پرته له دې چې دوی خپل هیواد ته ستانه شي بل ډول نشي حل کېدلای. همداراز د ایران د بهرنیو چارو وزیر د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي کمشنر یې ګاونډیو هیوادونو مرسته کوونکو هیوادونو او همداراز نورو ښکېلو هیوادونو څخه وغوښتل چې له افغانستان سره د اغیزمنې همکاري په موخه د کډوالو د راجلبولو لپاره مناسب اقتصادي سیاسي او امنیتی بنسټونه رامنځته کړي. همدارازه امیر عبداللهیان طالبان خپل هیواد ته د افغان کډوالو پستنیدنه کې مسؤل وبلل. تر دې مخکې هم ایران چارواکو ویلي وو چې طالبان د طالبانو یو پلاوی د سفر پر مهال دوی د افغان کډوالو موضوع یاده کړې وه، خو د طالبانو حکومت ترې فرصت غوښتی و. که څه هم د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د جینوا په غونډه کې د افغان کډوالو لپاره د ډیرو اسانتیاوو د رامنځته کولو خبره کړې ده، خو بیا هم افغان کډوال وایي سره له دې چې په ایران کې له ډیرو ستونزو سره مخ دي، بیا هم دوی وایي چې افغانستان ته ستانه شي، خو له دې سره سره افغانستان ته له تګ هم دوی ویره لري او یادونه کوي چې په افغانستان کې د بیکارۍ له ستر ګواښ سره مخ دي. همداراز په ایران کې یوه بله افغانه کډواله زهرا یادونه کوي چې په ایران کې په ښوونځیو کې د دوی ماشومانو ته د ګډون چانس نه ورکول کیږي، او یادونه کوي که چېرې په افغانستان کې دوی ته مناسب فرصتونه برابر شي او وکولی شي خوراک او همداراز د دوی ستونزې حل شي، نو دوی په ګاونډي هیواد کې څه کوي، غواړي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. همداراز د یادونې وړ ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د روان کال د ډسمبر میاشتې په 14مه د کډوالو د نړیوال فورم په نوم یوه لویه درې ورځنۍ غونډه رابللې ده. د دغه کمشنرۍ په وینا په دې غونډه کې به کارپوهان په ټوله نړۍ کې د څه بانده 6.5 میلیونه کډوالو پر وړاندې شته ننګونې په نښه او پر حل لارو یې فکر وکړي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان په څېر ایران هم د افغان کډوالو د ویستلو بهیر چټک کړی دی، او په دې وروستیو کې البته په دې وروستیو څو میاشتو کې شاوخوا 350,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
دا آزادۍ رادیو ماخمنۍ خبری مجله. آزادۍ رادیو څلور ویشت ساعته.
اوس به هم یوه نړیواله مسله راواخلو. د امریکا په استازو جرګې کې جمهوری پال غړي له دې سره چې د ولسمشر بایدن خلاف اسناد نه دي موندلي، خو د هغه د استصحاب کولو هڅې هلې ځلې اپیل کړي دي. دوی په 228 رایو د استصحاب لپاره د تحقیقاتو پیلېدو تصویب کړی ده. ورزو اسمت ساروان ته چې په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د امریکا د استازو جرګې پرون چهارشنبه د دې هیواد ولسمشر جو بایدن د استیزا په اړه د روانو تحقیقاتو رسمي اجازه صادره کړه. جمهوری پالو کسب د ولسمشر لخوا د غلط کار په اړه شواهد نه دي موندلي، خو دوی د دې هڅې تر شا یو موټی دي. د جمهوری پالو تر کنټرول لاندې په استازو جرګه کې 221 وکیلانو د 212 په مقابل کې دغه تحقیقات تصویب کړل. د بایدن د استیزا په اړه په رسمي تحقیقاتو کې دا مسأله څېړل کیږي چې آیا بایدن د خپل زوی هنتر بایدن د بهرنۍ سوداګرۍ له معاملو ناسمه ګټه پورته کړې او کنه. په استازو جرګه کې په دې اړه رای وروسته له هغې واخیستل شوې چې ځوان بایدن د تړلو دروازو تر شا د دې جرګې غړیو ته له شهادت ورکولو ډډه وکړه. سپینې ماڼۍ دغه تحقیقات رد کړي او ویلي دي چې له حقایقو سره اړخ نه لګوي او شاته سیاسي انګیزه ده. د کانګرس جمهوری پال غړي چې دې پریکړه لیک ته رای ورکړي باور لري چې دا به د استیزا لپاره د اسنادو راټولولو او د قانوني تقاضا د طرح لپاره لار هواره کړي. د جمهوری پالو په مشه د کانګرس د استازو جرګې درې کمیټو د امریکا ولسمشر جو بایدن د رشوت په اخیستلو او د مرستیال ولسمشر په موده کې په فساد تورن کړی دی. بایدن د باراک اوباما د جمهوری ریاست په دو دورو کې د ولسمشر مرستیال و. ښاغلی بایدن دا تورونه رد کړي او د استازو جرګې کمیټو هم تر اوسه د خپلو ادعاو لپاره کوم سند نه دی وړاندې کړی. په پرونیو ناندریزو بحثونو کې د جمهوری پال ګوند استازي تام کول وویل جمهوری پال رای اخیستنې پرته بله چاره نه ویني. د سپینه ماڼۍ تورنه کړه چې د استحصال لپاره د تحقیقاتو په لار کې خنډونه جوړوي.
اوس هم ورزو خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل ته چې د سپورت له ډګر مخبر کړي. ساحل صاحب ستړی مشي، تاسو راته وایئ چې د سپورت په ډګر کې روستي او تازه خبرونه څه دي؟
پریمجانې سلامونه مې ومنه. د سوشي بیوړان دی د فوټسال د آسیایي کمیټې له لوري د لوبډلو د ډلبندۍ مراسم تر سره شول چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د آسیا ملتونو جام په راتلونکو سیالیو کې د ایران، کویت او بحرین هیوادونو پر وړاندې په څلورم ګروپ کې سیالی کوي. دغه سیالی به راتلونکي هجری شمسی کال په لومړۍ میاشت کې په تایلند هیواد کې ترسره شي. بل لور ته د کرکټ نړیوال شورا نن په د لوبغاړو تازه درجه بندي خبره کړې ده. په دې درجه بندي کې یو وار بیا راشد خان د شلوریزو توپ اچونکو په لیګ کې لومړی مقام ته رسیدلی دی. هغه څو ورځې وړاندې وروسته لاګې له لومړي مقام اولوید چې د هندوستان لیګ سپینر توپ اچونکو روي بشنوی د آسترالیا خلاف په شلوریزو سیالیو کې خو وزلید او اول مقام ته ورسید. اوس بیرته راشد خان په اول مقام کې دی او بشنوی دویم مقام ته لویدلی دی. د استرالیا او د پاکستان ترمنځ د ټیسټ لوبو لړۍ نن پیل شو. دغه ټیسټ په د استرالیا په پرت خار کې پیل شوې ده او لومړۍ ورځ یې بشپړه شوه. استرالیا لومړۍ توپ وهنه کړې ده، تر 345 منډې رسولې دي او 215 لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. په دغه ټیسټ لوبلړۍ کې به ډیوډ وارنر د وروستي ځل لپاره په ټیسټ سیالیو کې د استرالیا نمائندګي وکړي. اغه په دې لوبه کې هم 304 شپېتو ډېری منډې کړې دي.
ډېره زیاته مننه کور ودان بختیار ساحل وو چې د سپورت له ډګره هم خبر کړو. دا خوځي هغه وروستۍ ورځ چې ممکن بیا تکرار نشي. د شپږم ټولګي دغه زده کوونکي چې څمود وړاندې دی له زده کړو محروم شي، له دې سره زموږ همکارانو خبرې کړې دي چې جزئیات په دې راپور کې وروګورو.
د خوانځي هغه ورسته ورځ چې ممکن بیا نور تکرار نشي. د سپګم ټولګي د غنجونیز د کوم کې چې خپل ورسته آزموینه ورکوي، وایي هله لري چې خپل درسونو ته دوام ورکړي.
وړم لشپګم ټولګي فارغ شوم، موږ درس وایو. هله مې دا چې د شپګم ټولګي لوړې زده کړې وکړم.
د بامیان ولایت د خوانځیو دغه زده کوونکو له وړاندې لا د ځان لپاره بوختیاوې موندلې دي. 14 کلنې عائشه په کور کې د قالینو په اوبدلو پیل کړی دی. هغه وایي له دې پرته بله لار نه لري.
نور نه شم کولای چې خوانځي ته لاړ شم درس ووایم. مجبوره په کور کې کینم. اړ یم چې سخت کارونه وکړم ځکه نور درس نشم ویلای.
طالبانو په 2018 کال کې وخت له بیا راستنګ وروسته تر شپږم ټولګي لوړ خوانځي د نجونو پر مخ وتړل او وروسته یې ښځې او نجونې له پوهنتونونو او په دولتي او غیر دولتي بنسټونو کې له کاره منع کړل. د شاوخوا 2.5 کلونو په تیرېدو سره او د نړیوالو فشارونو سربیره طالبانو لا هم د نجونو پر زده کړو محدودیتونه نه دي لرې کړي.
اوس به هم په خوست کې د صنعتي پارک د جوړولو چارو ته ورشو چې یو ځل بیا پیل شوي دي. په همدې سره زموږ پښتو خبري مجله هم همدلته پای ته رسیږي.
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د سماوات په سیمه کې د دې ولایت د صنعتي پارک د جوړېدو لومړني کارونه چې له یو کال راهیسې د ځینو ټولنیزو ستونزو له کبله ټکنی شوي وو له سره پیل شول. د خوست صنعتي پارک چې په 420 جریبه ځمکه کې نقشه شوی، د مسؤلینو په وینا په دې کې به شاوخوا 15,000 کسانو ته د کار کولو زمینې برابرې شي.
او د دې لپاره موږ ډېر کلونه زحمت وستلی وو او د خوست لپاره یو ډیره مهمه پروژه ده، ځکه چې تولیدي پروژه ده او د خوست د راتلونکي د آینده لپاره، د آینده نسلونو لپاره او د خوست د آبادی او ترقی لپاره یو زیربنا ده، یو بنیاد ده.
په خوست کې تر اوسه ډیرې صنعتي فابریکې د استوګنې په کورونو کې په تولیداتو بوختې دي. خود دې ځای صنعتکاران او پانګوال تمه څرګندوي چې په دې ځای کې به د اساسي زیربنا په جوړېدو سره صنعت او سوداګري پرمختګ وکړي.
دغه رسدو چې د یو خدای منطقه چې د تجارتي وګرځیدله، یعنی د دې کې من ذکر زخ پیدا شو او دې سره سره تقریبا داس کې 15,000 کسون مونږ په مستقیم او غیر مستقیم ډول مصرفوای شو. دلته تجارت وده وسره کی او صنعت وده وسره کی او د خلکو د منطقې لپاره بیا ډیره فائدہ ده.
د خو صنعتي پارک باندې شاوخوا 15 کال وړاندې کار پیل شو او څو ځلې د رسنیو پر وړاندې د کارونو د پیل پرانیستي وشوي، خو کارونه یې دوام ونه کړ او ټولنیزو ستونزو یې د کارونو د پرمختګ مخه ونیوه. یاد دیوی اوس مهال د صنعتي پارک څخه د باندې په خوست کې شاوخوا 230 کارخانه او فابریکې فعالیت لري. د چارواکو په وینا دا مهال په افغانستان کې 150 صنعتي پارکونه فعالیت لري او د دې هیواد 50 قلمه تولیداتو او کرنیزو محصولاتو یوه برخه لکه زنګوزی، زعفران او زیتون منځنۍ آسیا، چین، اروپا او امریکا ته هم صادرېږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.